The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de.
اگر منو ورګن کو وایس اف امریکا دی وته یواری بیا په خیر راغلی زمنګ خبرونه لا وسوم جاری دي نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده په پی خبر کې د ماسخوتانا ته کابل کې ونی می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دي د وایس اف امریکا دی په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زبختور شاه یواری بیا هر کله وایم وقشه د مهمو خبرونو سره ټکو ته پاکستانی طالبانو د حکومت سره د خبرو د پاره په ټول ملک کې د شریعت نافذ کولو او قبایلی سیمو په خوانی حیثیت په ځای کولو ترڅنګ یو شمیر شرطونه وړاندې کړي خو د پاکستان حکومت دغه شرطونه منلو نه انکار کړی او ویلي دي پاکستان د وړاندې نه یو اسلامي نظام لري او د چا د خوښې شرعي نظام په کې نشي عملي کېدلی د پاکستان د شمیرو سرکاري اداره بیورو آف سټیټسټکس وایي په هیواد کې ګرانی نوره زیاته شوې او په تیرو دوو هفتو کې پرله پسې په ګرانۍ کې اضافه کیږي اداره وایي په تیره یوه میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.1% اوچته شوې ده چې ورسره د کال په حساب د ګرانۍ کچه 18% نه هم ډیره برتلې او په پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي د تحریک انصاف ګوند لخوا منظور شوی د صحافیانو د تحفظ قانون د هغوی په ضد کارېدلی شي خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي دا قانون په لومړي ځل د هیواد صحافیانو ته هغه شان حقونه ورکوي کوم چې پرمختللي هیوادونو کې صحافیانو ته ترلاسه دي او اوس د خبرونو تفصیل پاکستانی طالبانو د حکومت سره د خبرو د پاره په ټول ملک کې د شریعت نافذ کولو او قبایلی زلو په خوانی حیثیت په ځای کولو ترڅنګ یو شمیر شرطونه حکومت ته وړاندې کړي دي خو د پاکستان حکومت دغه شرطونه منلو نه انکار کړی او ویلي دي پاکستان د وړاندې نه یو اسلامي نظام لري او د چا د خوښې شرعي نظام په کې نشي عملي کېدلی د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل رپورټ کې ویلي طالبانو د حکومت سره د کامیاب مذاکراتو لپاره دغه درې شرطونه وړاندې کړي دي چې یو پکې د دوی لپاره په بهر هیواد کې سفارتي دفتر پرانستل په ټول ملک کې شرعي نظام عملی کول او د قبایلی سیمو په خوانی حیثیت په ځای کول دي خو رپورت وایي د پاکستان حکومت دغه شرطونه رد کړي دي د قومي سلامتی لپاره د پاکستان سلاحکار موید یوسف جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي پاکستان یو آئین لري او ټول وګړي به د دې د منلو پابند وي نوموړي د پاکستانی طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو د خبر تردید کړی او ویلي دي د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب د حکومت خبرې روانې دي پاکستانی طالبانو د حکومت سره د خبرو وروسته د یوې میاشتې ډز بندي هم اعلان کړې ده څېړونکي وایي دا خبرې کامیابېدل به ګران وي ولې چې د طالبانو لاسونه د بېګنا وګړو په وینو سره دي او په پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي د تحریک انصاف ګوند لخوا منظور شوی د صحافیانو د تحفظ قانون د هغوی په ضد کارېدلی شي پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ او اسلام آباد پریس کلب د حکومت لخوا په دې وروستیو کې منظور شوی د صحافیانو د تحفظ قانون په ځینو مادو اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې د قانون د شپږمې مادې درېیمه برخه د صحافیانو په ضد کارېدلی شي خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري وایي دا قانون به په لومړي ځل د هیواد صحافیانو ته هغه شان حقونه ورکړي کوم چې په مختلي هیوادونو کې صحافیانو ته ترلاسه دي د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټري ناصر زیدی وایس آف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې نوي قانون هرکلی کوي خو زیاتوي حکومت دې قانون کې د صحافیانو ځینې سپارښتنې په جزوي توګه ځای کړي دي هغه وایي دوی ګڼي د دې قانون د شپږمې مادې دریم شک د صحافیانو خلاف استعمالېدای شي او دې ته د بیا کتنې ضرورت دی دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د صحافیانو د تحفظ د کال 2023 قانون منظور کړی دی او د بلوچستان هرنایي ضلع کې نامعلومو وسلوالو د کویلې په کان کې درې مزدوران په ډزو وژلې دي امنیتي چارواکي وایي په دغه سیمه کې د ورانکارو په ضد د لټون عملیات پیل کړي خو لا تر دې دمه په دغه پیښه کې ککړ کسان نه دي نیولي په بلوچستان کې د کویلې د مزدورانو د حقونو د تنظیم مشر اقبال یوسفزي د دغه پیښه غندنه کړې او د حکومت نه د کویلې د مزدورانو د تحفظ او په دغه پیښه کې د ککړو قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده د دین وړاندې هم څو واري د کویلی مزدوران په ډزو وجل شوي چې د اکثرو زیمواري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د بشري حقونو سازمان وایي په روان کال کې په بلوچستان کې د کویلی 160 مزدوران په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. او د پاکستان د شمیرو سرکاري اداره بیرو آف سټیټسټکس وایي په هیواد کې ګراني نور زیاته شوې ده او د تیرو 6 راهیسې پر لپسې ګراني په زیاتېدو ده. دغه اداره وایي روانه میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.1% اوچته شوې ده چې ورسره د کال په حساب د ګرانۍ کچه 83% نه هم ډیره براتلې ده. ځایي سوداګر وایي د ګرانۍ له کبله د ولس د اخیستلو توان راکم شوی او د دوی کاروبارونه ورسره هم ډیر اغیزمن شوي دي. او د خیبر پختونخوا پولیس وایي د 400 په سادریاب سیمه کې د رښتې نه په انکار یو 13 پیغله خپل د ترزوی په ډزو وجلې ده. د پیخي مقدمه درج کړای شوی خو وجون کې اتن په تیښته کې بریالی شوی دی. د وجل شوی جنۍ پلار فضل امین پولیس ته د مقدمې درج کولو په وخت ویلي دوی خپل لور نایله امین بل چا ته کوژدن کړې وه خو د هغې د ترزوی مهران ورسره رشته کول غوښتل او دوی نه ورکوله چې هغه یې په ډزو وجله.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا د واخ خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه پکې. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل یو رپورت کې وايي تحریک طالبان پاکستان ریاست ته د کامیاب مذاکراتو لپاره درې غوښتنې وړاندې کړې دي چې پکې یو بل هیواد کې د پاکستانی طالبانو د دفتر خلاصول او په پاکستان کې شرعي نظام نافذ کول غوښتنه هم شامل ده. د قومي سلامتي لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر مهید یوسفای پاکستان یو آئین لري او هغه آئین به هر څوک مني. مهید یوسف د خبرې نه هم انکار کړی دی چې پاکستان نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکرات کوي. وای د افغان طالبانو په ذریعہ پاکستانی طالبانو سره مذاکرات روان دي. د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصیلي رپورت راکړي.
ایکسپریس ټریبیون خپل یو خبر کې داوه کوي تحریک طالبان د پاکستان ریاست ته خپلې درې غوښتنې وړاندې کړې دي چې حکومت یې ومني نو بیا به دوی حکومت سره مذاکرات کامیاب شي. خو د پاکستان حکومت وایي تر اوسه پاکستان طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات نه دي پیل کړي. ایکسپریس ټریبیون خبر تر مخه د تحریک طالبان پاکستان د درې غوښتنې دادي. یو به پاکستانی طالبان په یو بل هیواد کې خپل دفتر خلاصوي، پاکستان کې بشري نظام راوستل کیږي او پاکستان پخوانی قبایلي سیمو پخوانی حیثیت به بحال کولی شي. د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر مهید یوسف جیو نیو سره خبرو کې ویلي دي کچرې څوک د وای زمونږ به خوخه به هر څه کیږي او زما د خوخه نظام به راوستل کیږي نو داسې ممکن نه ده.
کوئی یې کوي کې نظام میرا ہوگا، قانون میرا ہوگا، کوئی کہے جی میرے پاس تو جو میں پہلے کرتا ہوں وہ کروں گا، تو ظاہری بات نہیں ہو سکتا.
ڈاکٹر مہید یوسف وای تحریک طالبان پاکستان سره نیخ په نیخه مذاکرات تر اوسه نه دی پیل شوی. افغان طالبانو له ذریعہ مذاکرات شوی دي خو لا نشو ویلی د مذاکرات به کوم پلو ته ځي. زمونږ دا واضح دریز دی چې پاکستان کې یو دستور دی او دا دستور به هر حال منل کیږي. ایکسپریس ټریبیون هم د زرایو له خولې وایي پاکستان د تحریک طالبان د غوښتنې منلو نه انکار کړی دی. خبریال محمود جان بابر وایي د دوی معلوماتو تر مخه یوازې دا درې غوښتنې طالبانو نه دي کړې. محمود جان بابر وایي
علاوه نورې مطالبې هم شته دي او د هغې په حق لبانې هم خبرې اترې کیږي چې پکې خصوصا د طالبانو چې کوم د تحریک طالبان پاکستان چې کوم نیولې شوي خلک دي د هغې د خوشي کولو خبره هم ډېره زیاته وه. چې کوم افغانستان کې د هغې پاکستان ته د واپس د راتلو خبرې هم پکې وي او دې نه علاوه نورې خبرې هم وي. خو که تاسو د دې موجوده د دې درې مطالبو تر څو پورې خبره کوئ نو که دې ته وکتې شي نو د درې واړه سیاسي نوعیت مطالبې دي او تحریک طالبان پاکستان د سم مودې راسې چې څومره هم حمله کوي نو هغې سره چې کوم بیان جاری کوي نو هغې کې هغوی پاکستان کې د خلکو د حقونو د پامالیدو خبرې کوي، هغه کې هغه د پښتنو د علاقې خبره کوي، هغه کې هغه د بلوچو د حقونو خبرې کوي، او هغه وی چې مونږ خپل حقونه دلته ترلاسه کوو.
وړاندې قومي سلامتیا پارلماني کمیټې ته د سکیورټي ادارو مشرانو لخوا طالبانو سره مذاکراتو په حقله ورکړې شوې بریفینګ کې پاکستانی چارواکو دا وکړې وه طالبان سره مذاکراتو کې د دوی لاس بره دی. دا پیښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وی پاکستان کې د هغه خلکو خبره منل کیږي چې په لاس کې یو ټوپک وي، او تیرې کې لبیک سره معاهده د دې واضحه مثال دی. ډاکټر عرفان اشرف وی
دا یو ډیره انیشل خبره ده، خو ډیره خطرناک خبره هم پدې ده. سیو سپورې کوم ټی ټی پی او هغه د پاکستان سره به خبرې کولې، یو نېشنل لیول باندې یو ګروپ ریکګنایز کړي او پاکستان ملټری اوس کاغې دریم ملک کې خپل افس جوړون غواړي، نو دا خطرناک پدې ده. سدې مطلب دادا سره ټی ټی پی ځان یو ریجنل ګروپ په تور باندې اسټابلیش کړي، نو دا به بیا د پاکستان عملداري نه هم بهر وځي. ولې سدې دریم ملک کې اغې سړی کې لري، نو اغې به نورو ګوندی هیوادونو ته هم رسائی وی دسترس وی، او ال تک وو مطلب دادا سره په فیوچر کې لکه څنګه دی ویلیو سمو قبایلی سیما یو آزاد سیما جوړون غواړي. دا مفتی نور ولی سکم د ٹی ٹی پی ہیڈو اغنیا ٹائمز ته رپورٹ کی ویلیو، نو د مطلب خو بیا دا شو سکه پاکستان حکومت دا ورکئی دا طالبانو ته اجازه ورکئی یا ورته دریم ملک کې اړی کې مضبوطونه دے پاره ګامونه ویچتې، نو ته خدا شو سدا خو د فاٹا بیا انډیپندنس طرف ته اغا تګلارا دا سکما نور ولی اظهار کړی دا مخکې، نو دا به زما په خیال کې پاکستان سٹیټ ته ناممکنه په څه حوالی.
بلخو لاور خار کې شوی دا پاکستان یو وکیل او د بشری حقوقو مبارز اسما جانگیر په نامه شوی کنونشن کې شرکت کوونکو ویل دي چې پاکستان و سومره با افغان طالبان ملاتړ او مرسته وکوي، نو دومره با پاکستانی طالبان او داسې نور تنظیمونه به پاکستان کې زور نیسي، او افغان طالبان مرستو مطلب پاکستان د افغان ولس مرسته نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. امنیتی ذرای وای د بلوچستان د شهرک پسیمه کې زالاوان کې د وسلوالو په دزو د سکرو درنګي کارکونکو کې درې مزدوران وجل شوې دي. نن د اتوار پورس پاکستانی میډیا د لیویز واکونو د ذرای او دخلي ویلي د پیخي سره سم امنیتی ځواکونه د پیخي زی تر رسیدلی د سیمینا په ګیرا اچولو د بریټ کونکو لټون شروع کړي دي. د دیوا خبری الحمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي.
چارواکی وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د 155 کیلومتر په واټن باندې د ختیس په لور د ضلع هرنایی د شارګي په سیمه کې راماسس ولا. د شارګي مرستيال کمشنر سهیل انور اشمی وی او ای ډی وته ویل چې ناصرګنده وسلوال د کویلې یو شخصي مانسته ورغلل، او د ازلان په سیمه کې پر مزدور کار خلکو باندې ناصافه دزی وکړي چې دوی درې واړه ځای پر ځای وجل سوي دي. د پولیسو ډیپټی کمشنر پر مخ زیاته کړله چې وجل سوي کسانې اوس د ځای روختون تراولې دي چې تر اوسه پورې لا پیژندګلوي نه ده سوي. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله، پلټنې پیل کړې دي، خو تر دم غړي پورې په دې ترڅ کې څوک نه دی نیولي. په بلوچستان کې د کویلې د مزدور کار خلکو د سازمان مشر اقبال یوسفزی د دې پیښه غندنه وکړه.
د برایش په چکم واقع شوی دا خپل د نویت غوړم به واقع نه ده، د سمخ کې هم د واقع شوی دی رونما شوی دی. د موږ مطلب د حکومت څخه د سکورټي ادارو څخه د خواست کو چې دا د دوه تدارک لپاره یو داسې اقدامات واخلي چې آینده لپاره ونه شي، او چې کوم دا واقع شوی دی د دې شرګردانو خلاف اف آی آر کړ شي او د دې گرفتاریانې په عمل کې راشي.
په بلوچستان کې تر دې لمخه د اگست پر 23مه باندې له کوټې څخه د 15 کیلومتر په واټن باندې په مارواړ کې هم درې مزدور کار کسان د نامعلوم وسلوالو له لوري وجل شوي وو، او دغه ډول د روان کال د جنوري د میاسي پر 3مه باندې د مچ په سیمه کې هم یو لس مزدور کار کسان چې د ازاره قبيله سره اړیکې درلودې د وجل شوي وو. د هغه پیښو مسولیت داعش په سره خسته وو. دا پیښه پر داسې مهال را مستقجي چې تیر ورځ په بلوچستان کې د بشری حقوق سازمان وویل چې په ټول پاکستان کې د کویلی د مزدورکار خلکو پروان کال کې یو سل شپږ اویا کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي او یو سل اتیا بیا ټپیان شوي دي. دوی ویلي وو چې په بلوچستان کې نه یوازې په قانون کې دننه بلکې له قانون څخه د باندې مزدورکار خلک د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دي. په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالې ډلې د کویلي د معدنیاتو او دغه ډول د شپک کارونه نه پریږدي. دوی ویي چې دا د بلوچستان وسایل دي. اسلام آباد او نورو صوبې په زور باندې له دوی څخه وړي. حمید سمسور، وی او ایل ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com. د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکا دی با خبری خبرونه ده. طالبانو په خپل حکومت کې په لاول ځل سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو سلسله شروع کړي. دا وایي د تیرو دریو میاشتو تنخواګانې به په یو ځای ورکړي. جرمني او هالند درې ورځې وړاندې د افغانستان د تعلیمي ادارو صحت کارکونکو ته د تنخواګانو ورکولو په لړ کې دلچسپي ښودلې وه. د طالبانو د مالیاتو وزارت وایي په تیرو سکم دریو میاشتو کې ویشت اربا افغانۍ زیات ټیکسونه یا محصولات ترلاسه کړي دي او وایي چې محصولات په بره روان دي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې واوري.
د طالبانو د مالی وزارت په داسې وخت کې چې له اقتصادي بحران سره مخ دی اعلان کړی چې د افغانستان ټولو سرکاري ملازمینو ته به د تیرو درو میاشتو تنخواه په یو ځای ورکړي. رایټرز خبری ایجنسی وایي په 13 اگست میاشت کې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست له هغه راهیسه په سرکاري دفترونو کې زرګونه کارکونکو ته لږ تر لږه د تیرو درو میاشتو تنخواه نه دی ورکړل شوی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د اسلامي امارت د مالیه وزارت وایي چې سر له پرون یعنی د خالی شنبه لورځ څخه د ټولو دولتي کارمندانو د درو میاشتو سمبلې میزان او اقرب معاشات په یو ځای اجرا کیږي. رایټرز وایي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان ټولو سرکاري ملازمینو ته د درو میاشتو د تنخواه پیسې له کومې خوا پیدا کوي، ځکه چې وایي د طالبانو تر کنټرول مخکې هم لا د ملکی برخه ډیرو کارکونکو د تنخواه نه اخستو شکایت کړی وو. خو د طالبانو د مالی وزارت وایي د خپل حکومت په تیره څه کم درې میاشتنۍ موده کې سرکاري محصولات زیات شوي دي. د مالی وزارت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په تیرو درو میاشتو کې مو د خپل کار په اتا او ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس ارب افغانۍ چې دوه سوه اته اتیا میلیونه ډالر کېږي عواید ترلاسه کړي. زموږ محصولات ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه مو یوازې د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنی د نومبر پر سما 1550 میلیون افغانۍ چې 15.9 میلیون ډالر کېږي عواید ترلاسه کړل. انعام الله سمنګانی په یو بل ټویټ کې لیکلی چې له دندو د ګوښه یا تقاعد شویو سرکاري ملازمینو تنخواه به هم ژر پیل کړي، خو وايي په دې برخه کې څه تکنیکی ستونزې دي او د هغو پر حل کولو د مالی وزارت کار روان دی. افغانستان د امریکا په بینکونو کې شاوخوا 9.5 ارب ډالر لري، خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا هغه شتمنۍ کنګل کړې او د طالبانو حکومت ته نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دوی ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په یو خط کې لیکلی وو چې د دوی د کنګل شویو پیسو په آزادولو کې مرسته وکړي، خو امریکا یې دا غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام سویسټ وړمشپا په خپل څو پر لپسې ټویټونو کې ویلي طالبانو کانګرس ته خپل لیکي غلط بیان کړی او وایي د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني خو افغان ولس سره بشری مرستې بروانې ساتي. ښاغلی ټامس ویسټ لیکلی امریکا به له طالبانو سره په رونو سترګو سپیڅلې سفارتکارۍ ته دوام ورکوي، خو طالبان هله قانونیت او ملاتړ ترلاسه کولای شي چې د ترهګرۍ په ضد ګامونه واخلي. ټولګډ حکومت حکومت جوړ کړي د اقلیتونو شذو او جنونو د حقونو د پاره احترام ولري او شذ وکړای شي تعلیم او روزګار ترسایي ودري. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایي اقتصادي ستونزې ورته لتیر حکومت پاتې دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت وایاند عبدالقاهر بلخي پر ټوټر لیکلي د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړی استازي ټامس ویسټ چې دا منی چې افغانستان د اگست تر نیمایي مخکې هم له اقتصادي ستونزو سره مخ وو، نو وایي شبوي چې د ستونزو د حل لپاره هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. د یادونه وړ ده چې جرمني او هالند د افغانستان د تعلیمي ادارو استادانو او روغتیاي کارکونکو ته د تنخواه ورکولو ته لیوالته شو د لیویلې دي. په مخامخ توګه د دغه تنخواه د ورکولو په اړه بل خپل نړیوالو ملګرو سره بحث وکړي. طالبانو د جرمني او هالند د دې اعلان هرکلی کړی او وایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته د دغه تنخواه پر رسولو او شفافیت کې بشپړه مرسته کوي. خدای نه دی ویلي چې د دوی لخوا سرکاري ملازمینو ته پیل کړي تنخواه هم د جرمنی او هالند مرسته ده کنه د دوی لخپل محصولات ورکوي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د مخالفه ګوندونو غړو او د اعلی عدالتونو په خوانی ججانو یا قاضیانو د پاکستان په عدالتي نظام باندې د تنقید نه پس وست سپریم کورټ بار اسوسییشن په خوانی مشر هم د عدلی په کردار باندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دی پاکستان کې عدلیه ازادي فیصلې نشي کولای او دغه فیصلې د چا په وینا کیږي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي دغه تورونه رد کړی دي او ویلي دي څوک چې داسې خبرې کوي په کار ده هغه طاقتونه په ګوته کړي څوک چې د عدلي په فیصلو فشار اچي. د ډیوه خبريال وقار احمد په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پنجاب خار لاهور کې اسما جانگیر کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي جسټس ګلزار احمد ویلي دي چې پچا کې هم دومره جرأت نشته چې د پاکستان عدالتي نظام باندې فشار واچوي. جسٹس گلزار احمد دا خبره د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی مشر علی احمد کرد د تقریر په جواب کې کړی دا. یاد کانفرنس ته په وینا کې علی احمد کرد ویلی چې په پاکستان کې یو جرنیل د پاکستان 2 کروڑ خلکو باندې دروند دی. په کار خدا دا چې یا خود اغه جرنیل لاندې راشي او یا د پاکستان عوام بره لاړ شي ځکه به زموږ برابري پیدا شي. نو ماوړې زیاته کړه چې په پاکستان کې عدالتونه د رول آف انډیکس نوم لړ کې یو سل او شپږ ویش نمبر باندې دي.
یو پوځي جنرال پر 22 کروڑ خلکو باندې ځان بالا کړی دی. یا خو به هغه جنرال راښته کیږي یا به خلک مخ په پورته دي. همدغه جنرال زموږ عدلیه دی حالت تر رسولې چې پر 22 کروڑ ولس باندې هاوی دی او یو سل شپږ ویش نمبر ته رسولې ده.
د علي احمد کورد د تقریر نه سمدستی پس د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي جسټس ګلزار احمد دغه تورونه رد کړی دي او دوی نه تپوس کړی دي چې اغه طاقتونه د ښکارا کړی شي څوک چې عدلی په فیصلو باندې اثر انداز کیږي. د اغه ویناوه چې اغه د علي احمد کورد په خبره باندې باور نه لري. د جسټس ګلزار احمد ویناوه چې ما چرې هم د چا خبره نه دا اوریدلې او نه مې د چا فشار اغستې دي او چا کې هم دومره جرأت نشته چې مونږ باندې د فشار واچوي.
موږ د هیچا تر فشار لاندې کار نه کوو. لږ تر لږه زما نه په یاد دي چې د کومې ادارې فشار مې منلی وي او نه مې د کومې ادارې خبر اوریدلې. زه پوهیږم چې خپلې فیصلې به څنګه کوم. ما ته څوک دا نه راښيي چې فیصله به څنګه کوم. ما کله هم داسې پریکړه نه ده کړې چې د چا په وینا مې کړې وي او نه هم څوک دا جرأت لري چې په ما فیصلې وکړي.
نو موږ زیاته کړه چې موږ خپل فیصلې په خپل کوو او د پاکستان اساسي قانون مطابق کوو. انساني حقوق په موضوع دغه دوه ورځنی کانفرنس کې وکیلانو سره سره خبريالانو، سیاستمدارانو او د بشري حقوقو فعالینو هم ګډون کړی دی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډي سي نه. دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د 2008 کال راهسي تر کال 2013 پورې یو لسوا شپږ اتیا د تیزابو او نور کیمیایي موادو حملو له عمله سوال لسوا پنځه اتیا تنان اغیزمنده شوي دي چې زیاتره پکې خزي دي. د تیزابو حملو نه ژغورل شوو تنانو فاونډیشن اے ایس ایف پی شمیرې ښایي د تیزابو حملو کې د تیرو کلونو په نسبت 15% کمی راغلی او 2013 کال کې 15 کیسونه ریپورټ شوي وو، خو د دغه پیښو بیا نفسیاتي اثرات هم وي. د نفسیاتي مسلو ماهره فاطمه ګل د ډیوه خبریال ارشد مومن سره په دې اړه خبرې کړې دي.
زمانوم فاطمه ګل دی او زما تعلق چې دی شعبه ماهر نفسیات سره دی. نن چې زموږ بیسیک چکم سیمینار او داغه مقصد دا او چکم دا سوزیدلې کم مریضان سره راځي، مختلف حالات او واقعات سره چې کم تیر شوی وي هغه کې مختلف شیزونه شامل وي، صحت ساتي وي، سچې دی هغه صدا سے واقعات وی چې هغه د خلکو د وجه دا سه حالات هغه تراپی شوی وي، لکه موږ سره مختلف قسم کې مریضان چې وی هغه ناستو آی کې خاص طور پر هغه مریضان چې س جابانې سره هسبندز شوهر یا چې دی هغه داسې سره وی ساتلی یا اسه حالات واقعات چې کوم بهر موږ ګورو پر روډونو باندې اکثر صدا سے واقعات وشي، رشتے نے انکار شو بیا داسې واقعات وشي، نو داډیر عام دی هغه نه علاوه چې دی پکور کې ګیس سلینډر وغیرہ چې دی هغه د وجې چې دی داسې حالات مخې ته راځي، یا هغه نه سره سره چې دی چولې باندې چونکی زموږ زنانا ذات چې دی غزات تعلق چې دی هغه کچن سره وی کور کې وخت تیری، نو په هغه کې چې دی خاص طور پر دا چولې کې کار کول سره اور لگے دو لپٹے باندھے اور لگے دو نو داس حالات سره داس واقعات سره چې اکثر مریضان زیات راځي. زموږ مین مقصد چې وو اغا سیمینار دا وو چې نور خو هغه چې کوم پورا یو ریهبلیټیشن فیس طرف ته چې روان وي، نو هغه کې خو هغه پینفل پروسیجرز چې کوم تیریږي هغه نه اخو یو رختا، خو بیا چې سونه وخت تیریږي او موږ هغه همداسې پیشنټس چې دی هغه په سوسایټي کې واپس ری انټیګریټ کوو، هغوی به واپس هغه خپل حالاتو ته هغه خپل هغه ژوند ته واپس راولو چې کوم کې هغوی مخکې څنګه بھرپور طریقے سره ژوند تیرولو. پای کې یو شي ستاسو د چې کوم ذهني کیفیت کوم ذهني اعصابي بیماریاں چې دی سائیکلوجیکل ڈسٹریس چکم کریئٹ کی گی داسې مریضانو ته هغه ډیر زیات چې دی کامن دی. پاگے کې انزائٹی شوا وارختائی والا بیماری چې ورته موږ وایو، یا یره والا کیفیت چکم پیدا کی گی، یا چې دی خفکی والا بیماری، ڈپریشن، یا ایکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر، یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈرز، دا هغه بیماریاں دی چکم کې هغه کم حالاتونه چې مریضان تیر شوی دی هغه سوچونه هغه شانت کیفیت آئی وخت کې محسوس کړي او هغه سره په هغه وخت کې په خپل حالات باندې نه پوهیږي. دې سره د دوی کې خود اعتمادي ډیره زیاته کم شي، هغه خلکو سره هغه شانت میل جول نشي برقرار ساتلې، نو هغه لږ ډیر په دې شونو باندې پوهول چې دا کم کیفیت دی، تاسو کم طریقې سره دې سره مقابله کولی شي، او لږ ډیر د خپل اعصابي تکلیف باندې چې تاسو پوه شئ نو تاسو په مخ کې خپل ژوند تیرول چې دی هغه به تاسو ته سونه اسانه. نو زموږ د دې ورکشاپ مقصد بیسیکلی دا هو، او مخکې به موږ کوشش کوو دا موږ د اسمایل اگین تعاون سره کړی دی، او لکیمسی ارګنایز کړو او موږ دا غوښتل چې لک شانتي دا پیشنټ چې کم په خپل کیفیت باندې نه پويږي خپل هغه تکلیف باندې هغه شانتي نه پوي دي چې دې هم د معاشره کې هغه شانتي وخت رول شروع کړي لک شانتي ځان باندې کار شروع کړي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
اگر منو رودن کو وائس آف امریکا دی وته یواری بیا په خیر راغلی زمنګ خبرونه لاو سم جاری دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده په پی خبر کې د ماسختانا ته کابل کې ونی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی د وایس اف امریکا دیوا په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زبخت ورشه یو واری بیا هر کله وایم وقشه د مهمو خبرونو سره ټکوته. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د خبرو د پاره په ټول ملک کې د شریعت نافذ کولو او قبایلی سیمو په خوانه حیثیت په ځای کولو ترڅنګ یو شمیر شرطونه وړاندې کړي خو د پاکستان حکومت دغه شرطونه منلو نه انکار کړي او ویلي دي پاکستان د وړاندې نه یو اسلامي نظام لري او د چا د خوخي شری نظام په کې نشي عملي کېدلی. د پاکستان د شمیرو سرکاري اداره بیورو اف سټټیسټکس وای په هیواد کې گرانی نور زیاته شوی او په تیرو دوه وختو کې پرلهپسې په گرانی کې اضافه کیږي. اداره وای په تیرو میاشت کې د گرانی کچا 1.1% اوچته شوې ده چې ورسره د کال په حساب د گرانی کچا 13% نه هم ډیره برتلې. او په پاکستان کې رسحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیسټس وای د تاریخ انصاف ګوند لخوا منظور شوی رسحافیانو د تحفظ قانون دا غوی په ضد کاریدل شي خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وای دا قانون په لومړي ځل د هیواد صحافیانو ته هغه شان حقونه ورکوي کوم چې پرمختللي هیوادونو کې صحافیانو ته ترلاسه دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د خبرو د پاره په ټول ملک کې د شریعت نافذ کولو او قبایلی زلو په خوانی حیثیت په ځای کولو ترڅنګ یو شمیر شرطونه حکومت ته وړاندې کړي دي خو پاکستان حکومت دغه شرطونه منلو نه انکار کړي او ویلي دي پاکستان د وړاندې نه یو اسلامي نظام لري او د چا د خوخي شری نظام په کې نشي عملي کېدلی. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل رپورت کې ویلي طالبانو د حکومت سره د کامیاب مذاکراتو لپاره دغه درې شرطونه وړاندې کړي دي چې یو پکې د دوی د پاره په بهر هیواد کې سفارتي دفتر پرانستل په ټول ملک کې شری نظام عملی کول او د قبایلی سیمو په خوانه حیثیت په ځای کول دي. خو رپورت وايي د پاکستان حکومت دغه شرطونه رد کړي دي. د قومي سلامتي د پاره د پاکستان سلاکار موید یوسف جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي پاکستان یو آئین لري او ټول وګړي به د دې د منلو پابند وي. نوموړي د پاکستانی طالبانو سره د نیغ په نیغ خبرو کولو د خبر تردید کړي او ویلي دي د پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب د حکومت خبرې روانې دي. پاکستانی طالبانو د حکومت سره د خبرو ورستو د یوې میاشتې ډزبندي هم اعلان کړي ده. څېړونکي وایي دا خبرې کامیابېدل به ګران وي ولې چې د طالبانو لاسونه د بیګونا وګړو په وینو سره دي. او په پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیسټس وای د تحریک انصاف ګوند لخوا منظور شوی د صحافیانو د تحفظ قانون د هغوی په ضد کاریدلی شي. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټس او اسلام آباد پریس کلب د حکومت لخوا په دې وروستیو کې منظور شوی د صحافیانو د تحفظ قانون په ځینو مادو اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې دا قانون د شپږمې مادې درېمه برخه د صحافیانو په ضد کاریدلی شي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وای دا قانون به په لومړي ځل د هیواد صحافیانو ته هغه شان حقونه ورکړي کوم چې په مختلفو هیوادونو کې صحافیانو ته ترلاسه دي. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ جنرال سیکرټري ناصر زیدی وایس اف امریکا د وسره خبرو کې ویلي دوی د دې نوي قانون هرکلی کوي خو زیاتوی حکومت دی قانون کې د صحافیانو ځنې سپارښتنې په جزوی توګه ذکر کړي دي. هغه وای دوی غنی د دې قانون د شپږم ماده دریم شک د صحافیانو خلاف استعمالې دی شي او دیتہ د بیا کتنې ضرورت ته د وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د صحافیانو د تحفظ د کال 2021م قانون منزور کړی دی او د بلوچستان هرنای ضلع کې نامعلوم وسلوالو د کوینې په کان کې درې مزدوران په ډزو وجل دي. امنیتي چارواکي وای په دغه سیمه کې د ورانکارو په ضد د لټون عملیات پیل کړي خو لا تر دې دمه په دغه پیښه کې ککړ کسان نه دي نیولي. په بلوچستان کې د کویلې د مزدورانو د حقونو د تنظیم مشر اقبال یوسفزی د دغه پیښې غندنه کړي او د حکومت نه د کویلې د مزدورانو د تحفظ او په دغه پیښه کې د ککړو قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د دې وړاندې هم څو واري د کویلې مزدوران په ډزو وجل شوي چې د اکثرو ذمواري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي. د بشري حقوقو سازمان وای په روان کال کې په بلوچستان کې د کویلې یو سل شپږ اویا مزدوران په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. او د پاکستان د شمیرو سرکاري اداره بیرو آف سټیټسټکس وای په هیواد کې ګراني نوره زیاته شوې ده او د تیرو شپږو هفتو راسې پر لپسې ګراني په زیاتېدو ده. دغه اداره وای روانه میاشت کې د ګرانۍ کچا 1.1% اوچته شوې ده چې ورسره د کال په حساب د ګرانۍ کچا 13% نه هم ډیره بره تللې ده. ځایي سوداګر وای د ګرانۍ لکبله د ولس د اخیستلو توان راکم شوي او د دوی کاروبارونو ورسره هم ډیر اغیزمن شوي دي. او د خیبر پښتونخوا پولیس وای د 400 په صدریاب سیمه کې د رښتې نه په انکار یو 13 کلنه پیغله خپل د ترځوی په ډزو وجلې ده. د پیښې مقدمه درج کړل شوی خو وجون کې اتن په تیښته کې بریالی شوی دی. د وجل شوی جنۍ پلار فضل امین پولیس ته د مقدمې درج کولو په وخت ویلي دوی خپل لور نایله امین بل چاته کوژدن کړې وه خو د هغې د ترځوی مهران ورسره رشته کول غوښتل او دوی نه ورکوله چې هغه یې په ډزو وجله.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو اداره پی بی ایس وای ګرانی نور زیاته شوی او د تیرو شپږو هفتو راهسې پر لپسې په ګرانی کې اضافه کیږي او روانه میاشت په نومبر کې تر ټولو زیاته ګرانی 1.1% رپورت شوې ده چې د کال په حساب ګرانی د 13% نه هم زیاته شوې ده. سوداګر وای د ګرانۍ لوجه د خلکو د غستو توان کم شوی او کاروبارونه هم اغیزمند شوي دي. د ډیوا خبريال ریاست حسین په تفصيلي ریپورت راکړي.
پنځه دیرش کلن پرمان لی په مردان خار کې د چرګان روزګار کوي. دیوایی د چرګ وخه په تیرو څلورو میاشتو کې نیم په نیمه ګرانه شوې ده. پرمان لی وایي د کلنه چې د توانایي په خصوصي توګه پټرول ګران شوي د هغې اثر د خوراکي شیانو په بیو پرېوتې دي او دې سره د هغوی روزګار هم اغیزمن شوي.
مخکې چې بجې کم چرګ مونږ په 300 ورکو هغه اوس پشپک سو دي. پټرول ډېر زیات ګران دي د هغې د وجې چې کم دي ارسیز ګران دي چې وړه ګران دي وړې ګران دي او چرګان وسره چې کم دي نو هغه یو په تری بلګران شي وي. کاروبار ډیر زیات خراب شي دي زمونږه لکه مخکې چې مونږه جی داسې لسمنه چرګان خرڅو هغه درې صدور مون ته خبره راغلي.
د پاکستان د شمیرنې اداره بیرو اف سټټیسټکس وایي 13 په روزانه حساب د استعمالیدونکو خوراکي شیانو بې 1.05% نور زیاتی شوی. اداره وایي د 13 شپږو او نور هسي د خوراکي شیانو بې زیاتیږي او روانه میاشت په نومبر کې تر ټولو زیاته ګرانی 1.1% ریکارډ کړی شوی. اداره وایي 13 د چرګ وخه 3.6% خوراکي تیل 4.2% غوړی 2.5% اوریجی 1.6% او دالونه 1.2% ګران شوی دی. خو بیا د شمیرنې اداره دا هم وایي چې د لس خوراکي شیانو بې راکمې شوی هم دی او د سوار لس خوراکي شیانو په بېو کې څه بدلون نه دی راغلی. د ادارې په وینا ټماټر 5.5%، چینی 4.5%، پیاز 2.4% او د الوګانو بې 1.6% راکمې کمی شوی دی. سوداګر وایي په نړیواله کچه د ګرانې لامل په پاکستان کې هم ګرانی زیاته ده، خو بیا د ګرانې لوجې په پاکستان کې د خلکو د اخستو توان ختم شوی دی. په مردان خار کې د پرچون د کاروبار سره تړلی سلمان خان وایي په بهر هیوادونو کې ګرانی راغلی ده، خو هلته د خلکو آمدن زیات دی. دی وایي په پاکستان کې د اخستو د توان د کمی په وجه ګاګ هم راکم شوی دی.
انو نشی غستے ترولے وستا چا کی گینا اس خلق بسا گزارے سرکار چلی بس روزمرہ بس لگ لگ لگا چا با مکی چا پنج کلو چینی غستا نا اس کلو والا راغے کلو والا لشل روپو والا راغے لشل روپو چینی دی دونا حالات خراب دی پاکستان کی.
دشمیرے نے ادارہ وائی د کال پر حساب گرانی اتلس اشاریہ دو فیصد ترسی دلی دا. دشمیرے نے ادارے تیرہ میاش پا پاکستان کے گرانی نہ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کرے وا. خو پوہان وائی پا ملکی کچا د روپے د قدر د کمی او د مخفضیاتی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے لا عملا امکان لری چی روانہ میاش پا نومبر کے گرانی د دو انسونا وا اڑی. ریاض حسین وائی سف امریکہ ڈیوا مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور ته چې څوک هم د بلې سیمې نه ورغلي دي، نو واپسۍ کې د ځان سره لږ ډیره وچه میوه ضرور وړي ده. د وچه میوه قدر جمعي کې بیا نور هم زیات شي، خو بازار کې د وچه میوه یو اخیستونکی د راور خان وایي د تیر کال په مقابله کې د ټولو میوه بې یو په دوه او درې جګی شوې دي. د غشان د وچو میوو یو سوداګر میر حبیب هم وایي د قیمتونو سیوا کېدو سره گاګ کې ډیر کمی راغلی دی. درې څلور کال وړاندې چې به څنګه کاروبار کېدو، وس د کاروبار هغه خوند نه دی پاتې. د ډیوه خبریال مدثر شاه په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د مردان شیرګړ دلاور خان د هر جمعې په شروع کې دو پیښور ته په دې غرض راځي چې لږ اوچه میوه د کورنۍ مشرانو کشرانو له یوسي. دا ځل هم نوموړی د پیښور یو بازار کې د اوچو میوو دوکانونو کې د میوو بیې معلوموي او د دنه چې ډیوه پوښتنه وکړه کور ته به څومره او کمې میوې وړي.
سوداګانې ډېرې ګرانې دي، ډېرې زیاتې. مخکې چې کومې سوداګانې وي لکه بسر په 200 روپۍ باندې چڑھاوا په 300 ورکوي، پلي چې کوم په 200 وګم هم ګران شوي دي، چل غزم ګران شوي دي، بادام هم ګران شوي دي، چې کم از کم په 300 اپس په 200 روپۍ ده لکه
زیاد اکڑا دا کور دا ضرورت تا نور و شایان و بای هم جگی شوی دی، خو بیا هم کوشش کوم چکا دا نور کلا پا مقدار اوچا میوه نشم اغسته، نو دمر با ضرور زان سر اوڑم چه معشومان می خوش آلشی. وای دا طولو میوه بای دا تیر کال پر تلیو پا دوا او تردی چی دا زینو یو پا دری جگی شوی دی. اوس دا اوچا میوه اغستل دا آم بنده دا وست کار نده پات شوی. دا غو میوه دا بایو پا حق لیو سوداگر میر حبیب وای د اوچو میوو غټ دوکانونه کارخانو مارکیټ صدر بازار او اشرف روډ باندې موجود دي. وای د پیښور اوچه میوه دومره مشهور ده چې د نورو سیمو نه څوک پیښور ته راشي نو ځان سره لږ ډیره اوچه میوه دلته نه ضروري. خو وای د تیرو سو کلونو نه د قیمتونو خطو په وجه کاروبار زیانمن شوی دی.
یره بس مطلب گرانی شوی دا او لگا غرنګي گاګ نشته چې کم مخکي پروس کالي او تیر کالي او غینه مخکي چې دوه درې کال مخکي چې کم گاګو هغه سی بخو مارکیټونه اوس مارکیټونه لکه کمزوري دي ډیر زیات دي شو غرنګي مارکیټ نشته دي بس
سودا گرانه ډیره. دی وای د کشمیش یا اوس کې د یو کیلو قیمت د 1400 تر 2000 روپو پورې، پسته د 1100 تر 2000 روپو پورې، بادام کیلو 1400 روپو نه تر 1300 روپو پورې، چلغوزي د 1400 روپو نه واخله تر 2000 روپو پورې کیلو دی، کاجو د 1300 نه تر 2500 روپو پورې کیلو خرڅیږي. وای د بایو د جګېدو یو لامل دا دی چې هیواد کې د هر څه قیمتونه جګ شوي دي، بل کا کاجو او پسته د هند او ایران نارازینو د ډالر قیمت سیوا کې دو سره پدې هم اثر غرزی دلې دي. میر حبیب زیاتای ک قیمتونه هم د شان په پورته روانونو د اوچی میوی ډیر سوداګر به دا کاروبار په پرې خودو مجبور شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ او اسلام آباد پریس کلب د حکومت لخوا په دې وروستو کې منظور شوی د صحافیانو د تحفظ په ځینې مادو اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي د دغه قانون د شپږمې مادې درېمه برخه د صحافیانو پر ضد کارېدلې شي. که څه هم حکومت وايي په دې نوي قانون کې د هیواد صحافیانو د پرمختللي هیوادونو د صحافیانو همره حقونه ورکړی شوی دي، خو قانون پوهان وايي دا قانون خو په ظاهره د صحافیانو د تحفظ قانون بلل کیږي، خو د دې قانون ځینی نقطې د صحافیانو خلاف هم استعمالې دي شي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیوا خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
پاکستان کې د صحافیانو د حقونو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ عمومي سیکرټر ناصر زیدی ورسپانې ډان سره خبرو کې ویلي چې د پارلمان څخه منظور شوی د صحافیانو د تحفظ په قانون کې شپږمه ماده حکومت د صحافیانو پر ضد کارول شي او وای بای چې حکومت دې کې بدلون راولي. د صحافیانو د تحفظ د دې نوي قانون په شپږمه ماده کې ویلي شوی ټول صحافیانو لا پکار دي چې د بل حق او شهرت ته درناوی وکړي او داسې مواد خپاره نقلی چې په هیواد کې د قومي نسلی مذهبي فرقایز کلتوري او پسنفي بنیادونو د کرکې سبب ګرځي. اسلام آباد کې د وکیلانو او د صحافیانو له اړخه د جوړې کړې شوې جرنالست پروټیکشن کمیټې غړي او قانون پوها افتاب عالم ډیوا سره خبرو کې وايي پخکاره خو دا قانون د صحافیانو د تحفظ قانون بلل کیږي، خو د دې قانون شپږمه ماده کې دا شرط ایښودل شوې چې یو خبريال به ثابتوي چې د هغه ورکړې شوې خبر سم دی.
اور اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، آپ کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے. ایک طرف جہاں یہ قانون تحفظ دینے کی بات کرتا ہے، دوسری طرف یہ صحافیوں کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے.
ہغه وای کہ یو صحافی پدې ثابتولو کې ناکام شو چې د هغه ورکړې شوی خبر سم دی، نو د هغه پر ضد قانوني اقدام کیدی شي او پر ضد د فوجداري مقدمه هم درج کیدی شي. نو وړي زیاتوي دا قانون کو یو خوا د صحافیانو د تحفظ خبره کوي، نو بل خوا د صحافیانو پر ضد هم کاری دی شي. دا پاکستان حکومت د صحافیانو د تحفظ د قانون 13 ورځ په داسې حال کې منزور کړي چې د صحافیانو د حقونو نړیوال او ملکی تنظیمونه پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک هیواد ګرځوي او صحافیان وایي چې په موجوده حکومت کې خبريالان د سنسرشپ سره مخ دي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي دا قانون به په لومړي ځل د هیواد صحافیانو ته هغه شان حقونه ورکړي کوم چې پر مختلفو نړۍ کې صحافیانو ته ترلاسه دي. په دغه قانون کې هم ویلی شوی چې حکومت به د صحافیانو د تحفظ لپاره 14 کسیز خپلواکه کمیشن جوړوي چې پکې به 12 صحافیان د غړو په توګه هم شامل وي. هم داشان د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ د فیډرل ایگزیکټیو کمیټې غړي مبارک زیب وای دا قانون خو په مجموعي ډول یو ښه قانون دی او په یو ځای کې هم صحافیانو ته مادر پدر ازادي نه د ترلاسه
او د کې د صحافیانو هغه حقوق او تحفظ شوی دی کوم چې تر کلونو مونږه د دې لپاره اوازونه چوتول او کوم چې په ډیولپ ملکونو کې صحافیانو ته ملاوېدل شو، نو هغه عمدي آرډیننس په شکل کې مونږ ته ملاوېدې شي.
په دغه قانون کې دا هم ویلي شوی حکومت به باوري کوي چې یو صحافي د تنازع خار سیمو کې په ډاډه زړه کار وکړي شي. د اسلام آباد پریس کلب صدر شکیل انجم د دغه قانون په ځنې ټکو ټکو نه کوي او وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي د قانون تر مخه د کمیشن مشر به وزیر اعظم ټاکي او هغه به د وزیر اعظم د امر منلو پابند وي.
ان کیس کې دا
کے قانون میں یہ ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ جی اگر ان کے پسند کی خبر نہیں ہے تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے لی آپ نے، نہ وہ کہیں گے فیک نیوز. فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
اغوائی کہ یو صحافی دا حکومت دا خواہ خبر نہ ورکوی نو حکومت بدا خبر جعلی گرزوی، او پدے قانون کے صحافی پابند کڑے شوی چی هغه با د خپل خبر سرچینه خایي. پاکستان کې د صحافیانو د حقونو د سار غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2002 نه تر اوسه پورې 130 صحافیان د کار په محل وجلی شوی، خو تر نن پورې نه خود هغوی قاتلان معلوم کړی شوی او نه چاته سزا ورکړی شوی ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایسف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ډیوا په خبری خبرونه کې ستاسو د پاره د پښتو ادب، فن او د هنر سره تړلې دی او پیژندلې تند ژوند او د فن قصه د ډیوا همکار سردار علي ټکر دی او رپورت په شکل کې راوړي. نو راځي چې د غری پورت واورو.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د شاعر نوم د خاغلی محمد اشرف غمگین. اخونزاده فرمان مسافر په خپل کتاب زلند دستوري کې د محمد اشرف غمگین په حواله داسې لیکي. د پښتو ژبې د نومیالي ادیب، شاعر او محقق په ادبي نړۍ کې د ستاره محتاج نه دی. دا د کلکې او مضبوطې حوصلې سختن چې په ادبي دنیا کې د اشرف غمگین په نوم باندې پیژندې شي، په کال 1971 عیسوي کې د اشنغر د مردمخیز ځمکې په پړانګ سدوخیل کندې کې زیږیدلی دی. اگر چې په تعلیمي لحاظ سه ډیګریانې نه لري، خو د لیک لوست بیخي چینجی دی او ښه ژوره مطالعه لري. د پښتو ځینې کتابونه د خپلې مور څخه ویلي وو. سلور کاله په دینی مدرسه کې د دین زده کړه هم کړې ده. د پښتو، اردو، فارسی او انګریزي ژبو په لیکلو شو ادبونو داغي په لوستو ښه پوره عبور لري. د دې نه علاوه د چینی، روسی او فرانسیسي ادب نه هم واقف دي او د دې ادبیاتو ترجمه لوستې دي. د خاغلی غمگین پلار چې خاغلی بدرخان نومیږي او په اخون باندې مشهور دی او ډیر ښه آواز لري او خاص طور چربیتې ویلی دي او د خپل دور سره سمه د خونانو شاعري کوله. د بدرخان پلار لالباز خان او بیا د لالباز خان پلار فیاضو چې یو ښه داستانګو شاعر تیر شوی دی او انګریز مصنف پادری هیوزی په کلیدي افغاني کې ذکر کړی دی چې د شهزاده بارام او ګلندامې رومانی داستانې لیکلې دي. د قدرت کلال د خاغلی غمگین د خمیر خټه هم په دغه شاعرانه خاندان کې هغه غلې ده. شاعري د انساني خواهشاتو د تکمیل دپاره شروع کړی ده. خاغلی اشرف غمگین د نثر، نظم او غزل دا درې واړه ځمکې ډېر په هنر او په خواري سره جوړې کړې دي. خاغلی غمگین په کال 1955 عیسوی کې په ډرامو کې د اداکارۍ نه علاوه ډرامایي پاټونه او نظمونه هم لیکلي دي. د پښتو په مختلفو ادبي ګڼو کې مضامین چاپ شوي دي. د اشنغر پښتو ادبي ټولنې نوم یې ایښودلی دی او هم د دې بیرغ لاندې پوره 40 کاله هلې ځلې کړې دي. د دې سیمې د مړو شاعرانو د اشنغر ادب تالیف کړی دی. دویم کتاب د صوبه سرحد د ترقی پسند تحریک تاریخ یو پاڼه ده. غیر مطبوعه شاهکارونه هم شته. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریکو. دا د عقل خاوندان چې بدوای لیونی دي، دا د عقل خاوندان چې بدوای لیونی دي، دینا ترس تور شپکی خدا سو اور رکی دی، او تا نظار شم حل راشا، تا نظار شم حل راشا چې باندې درتلو گے کم، دمدون می ساتلی دغه موټی ستل نی دی، او اوس د چرتن پیدا کړم په خزان کې چې تغواړی، اوس د چرتن پیدا کړم په خزان کې چې تغواړی، ستا اور بل کې چې پراتی دی دا ګلونه د سپرلی دی، او انتظار کې سپینو سترګو باندې یار الزام مګدا، انتظار کې سپینو سترګو باندې یار الزام مګدا، د کتو قدرت ندی د لیدو د ارمانی دی، او وغم دینا خوشاله گا، یو غزل پر هیله جوړ شو، وغم دینا خوشاله گا، یو غزل پر هیله جوړ شو، سخیالونه مزارو ور سرس اوسنی دی. خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زیری، اوس ما سردار علی ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو، او خجون درته غواړو
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
او وړاندې کوو سیو اداریا. دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د برازمي امریکا د ملکونو تنظیم او اي اس په یو اواز یو قرارداد منزور کړی دی، په دې کې نیکاراګوا کې ورس په زیاتی خرابیدونکو سیاسي او د بشري حقوقو په حالاتو، او د نیکاراګوا د حکومت لخوا د انتخابي عمل د تالا تر غکولو په کوششونو فکرمندي ښکارا کړی شوی دی. د اکتوبر په شلم تاریخ منظور کړی شوی قرارداد کې د صدارتي امیدوارانو او د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو غک شوی دی، او د نیکاراګوا حکومت ته په کلکه سره ویلي شوی دی چې انتخابي اصلاحات نافذ کړي، د صفا او د آزادو انتخابونو کېدو اجازه تی ورکړي، او دا لوز دیو کې چې کله ضرورت وي نو د برازمي امریکا د ملکونو د تنظیم د منشور او د امریکای د سیمې د ملکونو ترمنځ د دسخط شوی جمهوریت منشور مطابق به نور اقدامات هم کوي، چې پکې د او ای اس د لوی اسمبلی یو 15 باقاعده اجلاس ته د 8 نومبر د انتخابونو جال اندازا پیشکول هم شامل دي. او ای اس خپل دا قرارداد په نیکاراګوا کې د صدر اورټیګا او د هغه د نائب صدر کورودانی د روزیریو مریلو د حکومت د ډیری مدینه د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دورستو منجور کړی دی. د دوارو د خپل حکومت په زور په اولسي مشرانو، صحافيانو او سیاسي مخالفینو باندې د زور ظلم یو مهم شروع کړی دی. د نیکاراګوا په سوونو خلک په سیاسي بنیادونو په جیلونو کې اچولې شوې دي، او د یو لک نه زیات نور خلک د ملکا تښتیدلي دي. د نیکاراګوا حکومت په اگست کې په جمهوریت طریقه د کیدونکو انتخابونو امیدونه هغه وخت اله ترغه کل کلی چې د ملک لوی مخالفه سیاسي پارټي په انتخابونو کې د برخي اخستو د پاره نا اهله وګرځولا. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د بریاځمي امریکا د ملکونو د تنظیم د او اس د منځور کړی قرارداد ستاینه کړی دا، او دا خبره په ګوته کړی دا چې په دې کې د تنظیم د غړو ملکونو لخوا د صدر اورټیګا او د نائب صدر مریلو د غیر جمهوریت انتخابي عمل او د روان زور زیاتی په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. د تنظیم د پاره د امریکای مستقل استازي برادلی فریډن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې قرارداد منځوري صدر اورټیګا او نائب صدر مریلو ته په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د دوی کارونه نور د زغملو نه دي. په کال 1901 کم اتیایم کې د عامر حکمران د سموزا د حکومت په نسکورولو کې د اورټیګا نږدې ملګری او مشهور ناول نگار سرګیو رامیریز هوانا ټایمز ورځپاڼې سره خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې اورټیګا په تاریخ کې ځان له یو انقلابي مشر نوم ګټلی شو، خو اوس به د یو غدار په نامه یادولی شي. رامیریز دا وخت په سپین کې د جلاوطنۍ جون تیری د خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې اورټیګا هر څومره په ځان نظریاتي پرده راخوره کی، خو دې بهشکه چې یو عامر حکمران دی. د برازمی امریکا د ملکونو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده فریډن وای چې ډینیل اورټیګا لا او د نائب صدر خزی روزیرو مریلو لا د نیکاراګوا خلکو دا اختیار نه دی ورکړي چې نیکاراګوا کې د ایکی یوی پارټۍ خپل خاندانی امریت نافذ کړي. دوی چې امریکا به هغو کسانو له د سزا ورکولو لپاره د خپل ټول سفارتي او اقتصادي وسطوان نه کار اخلي، څوک چې د نیکاراګوا خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو د غوره کولو د حق نه محروم ساتي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.